گاغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو د مخمنۍ خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزای جرمني ته تللی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله کابل ته تللی. په پاکستان کې په هوټل په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته ورسیده. او د سعودي د کورنیو چار وزارت وای په د هیواد په ختیځ کې د شیمیشتو په سیمه کې عملیات کړی دي او اته تنه وژلې دي.
نن د یکشن به ورځ د سور د میاشتې 22مه د 2019 کال د می د میاشتې له 12 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه لاوریدو ورسته په رپورټونه کې دا هم اورید. افغان کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو خبرو کې افغانستان ګټه مطرح شوی نه دي.
دلته د افغان ملت یا د افغانستان ګټې د دې په مذاکرات کې تر اوسه یادې سوي نه دي، مطلق یو طرفه خبرې دي.
ننګرهار کې د وژل شو حکومتي ځواکونو وارسانو ته د نږدې 2500 نمرو د ویش لړۍ پیل شو.
د دوی نمدا غوښتنه ده چې موږ سره په هر وخت همکاري او مرسته وکړي تر څو د خلکو مشکلات حل وپسی.
د افغانستان سره د نظامي د امریکا د نظامی مرستو د راتلونکو وازی په اړه جنرال دولت وزیر سره مرکه حمله روچې رپورټونه او مرکه وروسته خبريږي. او سرتا زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. پر سر کې د افغانستان لاند خبرونه وري. د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزای د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ د سولې په مسله د جرمني چارواکو سره د خبرو د پاره نن د کابل نه جرمني ته تللی. د دغه شورا ویان غفور احمد جاوید وایي ټاکل شوی ښاغلی داودزای به د جرمني نه وروسته د هندي چارواکو سره د سولې په مسله د خبرو د پاره نوي ډیلي ته هم لاړ شي.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
دا په کابل کې د ثور په نهمه په د سولې د مشورې لو جرګې د جوړېدو نه وروسته د سولې د عالي شورا د هیئت لمړنۍ سفر دی چې بهر ته کوي.
د مرکزی او جنوبی آسیا د پاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته تللی. میرمن ویلز د دې د پاره کابل ته تللی ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ملکی همکاریو د ارزیابۍ په کانفرنس کې برخه واخلي. میرمن ویلز به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره وګوري. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت دغه چارواکي به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ټولو 28 کاندیدانو د مدني ټولنو استادو سره وګوري. الیس ویلز به د شفافو انتخاباتو دپاره د امریکا د ژمنتیا ډاډ ورکړي او د مدني ټولنو د استازو سره به په افغانستان کې د سولې او ثبات دپاره د امریکا په تعهد ټینګار وکړي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی نن په کابل کې وویل که څه هم دا په امریکا پورې اړه لري چې خپله بودیجه څنګه لګوي، خو زیات یې کړه چې د افغانستان د قواوو د ملاتړ او تمویل په برخه کې تغییر نه ویني.
دا د امریکا داخلي سیاست چې خپله بودیجه چیرې او څنګه لګوي، کوم پروګرامونه او همغږي چې موږ له امریکایي سرتیرو سره لرو، د تمویل او قاطع ماموریت په برخه کې په دې ارقامو کې هیڅ ډول تغییر نه وینم.
ښاغلی اندرابی د خبرې په داسې وخت کې کوي چې امریکایي مقام ویلي و د افغانستان د امنیتي قواوو سره د مرستې د ځانګړو شوو پیسو یوه برخه د مکسیکو سره په پوله د جوړیدونکي دیوال په جوړولو لګول کیږي.
د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي که امریکایي عسکر ناسا په د افغانستان نه ووزي، دا ویرشته دی چې طالبان بیرته په افغانستان ولکه ټینګ کړي. خاغلی گیتس اندیښنه ښودلی ده چې د افغانستان نه د امریکایي قواو په وتلو به په افغانستان کې د ویتنام د جګړې په شان حالت راشي. رابرت ګیټس د سی بی ایس امریکایي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې امریکا د افغانستان نه د خپل عسکرو تیرستلو مخکې باید د افغانستان حکومت د ثبات په اړه ډاډ ورکړي، نو په دې اړه باید د سولې پلان جوړ شي.
د میدان وردګ او دایکنډي په ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه په دغو ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي قواوو په پوستو د طالبانو په بریدونو کې لس ولسی پاڅون کوونکي وژل شوي دي او څوارلس نور ژوبل دي. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې د مرکزی بیسودو په ولسوالۍ کې دیارلس امنیتي ساتونکي وژلي او د هغوی څخه یې پنځه پوستې هم نیولې دي.
په پاکستان کې په هوټل کې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر پنځو ته رسیدلی دی. په سیمه کې د پولیسو مشر منیر احمد ضیا ویلي دي چې په پرونی برید کې د بلوچستان د ایالت د ګوادر په بندري ښار کې په پرل کانټیننټ هوټل شوی و پنځه ملکي او څلور واړه بریدګر برید کوونکي وژل شوي دي. ښاغلی منیر د برید په حکله نور جزئیات نه دي ورکړي. نور حکومتي او نظامي چارواکو په دې حکله تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هوټل دغه برید تروریستي عمل ګڼلی او د زیات تاوان په مخنیوي کې د امنیتي قواوو رول ستایلی دی.
په ایران کې مطبوعات وایي حکومت یو مجله تړلې چې د امریکا سره په خبرو کولو یې ټینګار کوه. د ارمان په نامه ورځپاڼې ویلي دي چې د ایران سترې محکمې د صدا په نامه اونیزه مجله بنده کړې ده. د مجلې په یوې مقالې کې ویلي وه چې د ایران او امریکا ترمنځ په لوړه کچه خبرې وشي. د مجلې همدارنګه خبرداری ورکړی و که ایران د هرمز تنګۍ وتړي دا کار به د غټې جګړې سبب شي.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هیواد په ختیځ کې د قطیف په شیعه میشتې سیمه کې د دهشتګرو د پټېدو په یو ځای عملیات کړي دي، اته تنه یې وژلي دي. د خبر تفصیل د زامن مومن نواوري.
د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د مشکوکو ترهګرو د پټېدو دا ځای د تاروت په سیمه کې و. دا سیمه د فارس خلیج په نارامه سیمه کې موقعیت لري. د سعودي عربستان د تیلو ډېرې زیرمې هم همدلته دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې وژل شوي کسان د ترهګرو یوه شبکه وه چې پر امنیتي هدفونو او نورو مهمو تاسیساتو د بریدونو پلانونه لرل. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځواکونو یې له هغه وروسته ډزې وکړې چې مشکوکو ترهګرو پرې برید وکړه. وزارت د دغې ډلې په اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي، خو ویلي دي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنګټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوریا. په سریلانکا کې په کلیساګانو او هوټلونو باندې د اپریل د 9 نیټې د مرګنیو بریدونو نه وروسته د لومړي ځل دپاره په هغه هیواد کې په جمع په کلیساګانو کې عبادت وشه. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
په دغو وژونکو چاودنو کې چې د ایستر یا د عیسویانو د فصح د اختر په ورځ د سریلانکا په کلیساګانو او هوټلونو کې وشوې، له 250 نه زیات کسان وژل شوي وو. د سریلانکا د پوځ عسکرو او مسلحو پولیسو نن د عیسویانو د عبادتخانو شاوخوا امنیت ساته. له چاودنو نه دوه ورځې وروسته اسلامي دولت ادایشې ذمهواري قبوله کړه. په عین وخت کې د سریلانکا صدراعظم رانیل وکرمی سنگی تیر هفته اعلان وکړ ټول هغه جهادیان نیول شوي دي چې دغو حملو مسؤلیت یې په غاړه وو. د توحید ملت جماعت او د ابراهیمي ملت جماعت دغه بریدونه تنظیم کړي وو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. په هند کې خلک نن د شپږو پړاوونو ملي انتخاباتو په پنځم دور کې رای ورکوي. د صدر اعظم نریندر مودی ګوند بارتیا جنتا او د هغه د سیاسي رقیب د کانګرس ګوند د یو بل په ضد د منفي تبلیغاتو ډک کمپین ته زور ورکړی دی.
د یمن د لویدیځ ایالت حدیدیه په السلیف کلي کې د حوثي شیعه یاغیانو تحریک د شنبه په ورځ خپلو ملیشو سل پیل کړی دی. دا خواوې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د څو میاشتو په ټاپه ولاړ حالت نه وروسته د سولې د موافقې پر اساس وځي.
د لیبیا ساحلي ګارد ویلي دي چې 150 مهاجرې د ډوبېدو نه ژغورلې دي چې اروپا ته روان وو. د ساحلي ګارد نطاق ایوب قاسم ویلي چې دا مهاجر په ربړي کښتیو کې سپاره وو او د مدیترانې په بهیري کې ژغورل شوي دي.
او وروسته خبر ده چې د وینزویلا د دفاع وزیر ولادیمیر پیدرینو ادعا کوي چې د امریکا د سمندري قواوو ګارد په غیر قانوني توګه د وینزویلا اوبو ته داخل شوي دي. سره له دې چې پیدرینو د دې ادعا کوم ثبوت نه درلود، خو ویل چې د وینزویلا سمندري بیړیو امریکایي قواوې له اوبو نه په زور بیرته ویستلی دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. طالبانو سره د سولې د خبرو مهم اړخ د امریکایي ځواکونو وتل دي. که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي پایله به څه وي؟ په دې هکله درته رپورټ او مرکه لرو، لږ وروسته یې اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې همغږۍ لپاره د افغان ولسمشر استازی عمر داودزی د سولې په مسله د جرمني چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی. یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د سولې په اړه د نړیوال اجماع رامنځته کولو لپاره د 15 سترو هیوادونو سره تماسونه زیات کړي. په موقع په دې اکله د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د یو لوړ پولي پلاوي په مشرۍ د سولې په مسله د جرمني چارواکو سره د خبرو دپاره د یکشنبې په ورځ له کابل څخه دغه هیواد ته تللی دی. د دغه شورا وایند غفور احمد جاوید وایي ټاکل شوی ښاغلی داودزی به له جرمني وروسته هندي چارواکو سره د سولې په مسله د خبرو دپاره نوي ډیلي ته هم لاړ شي.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سولې او د افغان سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وکړي.
د ثور په نهمه په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو وروسته چې ښاغلي داوزي په مشرۍ یو کمیسیون د جوړېدو بندوبست کړی و، دا بهر ته د هغه په مشرۍ د سولې د عالي شورا د پلاوي لومړی سفر دی. د سولې د مشورتي لوی جرګې د اسازو د غوښتنې سره سره تر اوسه وسلوالو طالبانو افغان حکومت سره خبرو او اوربند ټینګېدو ته چمتووالی نه دی ښودلی. د تېرې اونۍ په وروستۍ کې په قطر کې طالبانو اسازو او د افغانستان د سولې دپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي د خپلو خبرو شپږم پړاو پای ته ورسوه. دواړو خواوو په جلا جلا څرګندونو کې په دغو خبرو کې د یو څه پرمختګ خبر ورکړی. تر اوسه د دغو خبرو ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو دواړو خواوو ویلي چې دوی د دوحه په خبرو کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو او له افغانستان څخه نړۍ ته د ګواښونو د نه راولاړولو د تضمینونو پورې مربوط مسلو په سر سرغږېږي. د سیاسي چارو یو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافیا وایي افغان حکومت او په ځانګړي ډول د سولې عالي شورا جرمني او هند په څېر هیوادو ته د سفر پر ځای دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادو سره اړیکې ونیسي تر څو د افغانستان پر سوله د نړیوال اجماع رامنځته کېدو کې مرسته وکړي.
ملګرو ملتو کې خلن دایمي نمایندګي لري د ویټو حق لري. هغوی کولی شي اجماع جهاني د افغانستان منځ ته راولي. نه زمونږ د افغانانو د فعلي کسان چې حکومت د هغه نه کار اخلي.
د افغانستان د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي چې دوحه کې خبرې د امریکا او طالبان ترمنځ روانې دي او پر هغو مسلو خبرې کېږي چې دغه دوه خواو پورې مربوطې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب الله آزاد وایي تر هغې چې افغان حکومت اسد طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو کې شامل نه شي په افغانستان کې ممکن سوله هم ټینګه نه شي.
دلته د افغان ملت یا د افغانستان ګټې د دې په مذاکراتو کې تر اوسه یادې شوي نه دي. مطلق یو طرفه خبرې دي، د امریکا یو طرفه دي خپلې خبرې کې، طالبانو می طرفه دي خپل خبري کوي چې بده کې نورو گاونډي هیوادونو ګټي هم پکښ خوند دي.
د پوزي چارو یو کارپو جنرال دولت وزیري وایي طالبان به بل اخره افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کړي. خغلی وزیري امریکا غک اشار راوي ته ویل چې د افغانستان پاک لنډريواله اجماع شدي. هغه په دې برخه کې په مسکو کې تیر میاشت د امریکا، چین او روسي د اساسو سره مشورو یادونه وکړه. وی ویل چې د اجماع به طالبان دې تر کې چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی.
تاسو ولید چې د امریکا متحده ایالات، چین او روسي په مسکو کې سره غونډه وکړه. د لوی قدرتونو دي، د امنیت شورا غړي دي، اصلي غړي دي. دوی سره فیصله وکړه چې باید افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي.
خو طالبانو په په سی ډول ویلی چې اوس مهال دا ډله د امریکایي لوري سره د افغانستان د جګړې په بهرني بوت غږیږي او تر کله چې دا مسله حل شوې نه وي دا ډله د افغانستان د لانجې په داخلي بوت باندې خبرې نه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د کورنیو چار سرپرست وزیر وی له امریکایي سرتیرو سره موجوده پروګرامونو او همغږۍ ته په کتو به د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل په برخه کې هیڅ ډول تغییر را نشي. لیمینیازی له کابل په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی د یک شنبه په ورځ په کابل کې وویل که څه هم د امریکا پورې اړه لري چې خپله بودیجه چیرته ولګوي، خو زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل په برخه کې تغییر نه ویني.
سیاست داخلی امریکا است که چطور بودیجه شد کجا مثلا
دا د امریکا داخلی سیاست دی چې خپله بودیجه چیرې او څنګه لګوي. کوم پروګرامونه او همغږي چې موږ له امریکایي سرتیرو سره لرو د ملاتړ او تمویل په برخه کې هیڅ ډول تغییر نه وینم.
د کورنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي او له هېواده د دفاع پوره وړتیا لري. ښاغلی اندرابي دا څرګندونه پر داسې مهال کوي چې یوه امریکایي مقام ویلي و له مکسیکو سره پر پوله د جوړېدونکو دیوال یوه اندازه پیسې به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ځانګړو شویو پیسو څخه برابرې شي. یوه امریکایي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د دې بودیجې تمویل لپاره شپږ سوه او څلور میلیون ډالر د هغو پیسو نه اخیستل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ذخیره شوي وي. نظامي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې شدت اخیستی دی او د افغان سولې لپاره هم مذاکرات روان دي، د امریکا دا ډول پریکړه د دښمن په ګټه او د افغانستان لپاره یو لوی خیانت دی. پخوانی پوځي جنرال عتیق الامرخیل په دې اړه امریکا غږ ته وویل
خدا سره یو فقیر مملکت یې ګیر کړی دی، یو بې اتفاقه مملکت یې ګیر کړی دی. هر څه چې پرې کوي هغه پرې کوي، خو دومره زیم چې تر دې نه لوی خیانت د بل نه وي چې په دغه وخت کې چې جنګونه روان دي، په دغه وخت کې چې په دغه کې مذاکرات روان دي او په افغانستان کې حالات هم ترینګلي دي دي، او دغسې اعلان کول دا خو د مخالفینو په ګټه ده او هغو ته تبلیغ زمینه هم برابره ده چې دغه د امریکا افغانستان ته شاک ده، یعنې افغانستان یې خرڅ کړه بیرته پاکستان باندې.
دا په داسې حال کې ده چې روان کال د افغانستان د مالی بودیجې له نیمایي زیاته برخه پر بهرنیو سرچینو ولاړه ده. د افغانستان ولسي جرګې د 1399 کال لپاره 390 میلیارد افغانۍ بودیجه تصویب کړه چې 138 میلیارد افغانۍ له داخلي او 199 میلیارد افغانۍ له خارجي منابعو څخه تشکیل شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د دغې بودیجې یو څلوېښت فیصد امنیت او څلور څلوېښت فیصد ملکي چارو ته ځانګړې شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د امریکایي ځواکونو وتل د خبرو مهم اړخ دی. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس خبرداری ورکړی چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به خطرناکې پایلې ولري. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیري د امریکا لوړپوړي نظامي چارواکي د نظر په هکله امریکا غږ آشنا راډیو ته په مرکه کې وویل
اساسی خبره دا ده چې پخوانی تجربې باید تکرار نشي. لکه پخوانی شوروي اتحاد قوتونه چې د افغانستان نه ووته، دلته د افغانستان حکومت سره مخالفینو خبرې نه کولې، هغوی په یو طرفه ووتل. تاسو وګورئ اوس پرې افغانستان په جګړه کې دی. په افغانستان کې چې هر فیصله کېږي هغه باید د افغانستان د حکومت په خوښه باندې د مخالفینو سره وشي، تر څو چې د افغانستان حکومت او مخالفین که حکومت هم جوړوي په ګډه جوړ کړي. کله چې په ګډه حکومت جوړیږي امکان نه لري چې افغانستان د تورستانو ځاله شي، او کچېرې داسې نظر وي چې طالبان د فاتح په توګه راځي او دلته حکومت جوړي، د دې تضمین بیا هیڅوک نشي ورکولی. کچېرې ګډ حکومت جوړیږي د سولې له لارې جوړیږي، په هغې کې تضمینونه هم رامنځته کېږي، او په هغې کې بیا څوک نشي کولی چې دلته تورستان ته ځای ورکړي یا د نورو هېوادونو په ضد باندې کوم فعالیت وکړي.
بله، د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس هم یو څه اندېښنه ښودلې ده چې امریکا باید د خپلو ځواکونو د رایستلو نه مخکې دا یقیني کړي چې تر شا یې یو باثباته افغان حکومت پریښی دی یا پریدي. نو اوس پوښتنه دا ده که ځواکونه ووځي څه ډول نظامي حالت کولی شي د افغانستان باثباته راتلونکي تضمین کړي؟
د امریکا د دفاع وزیر اندېښنه پر ځای ده. کچېرې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مسائل د خبرو له لارې حل نشي او یو طرفه فیصله وشي، زه متيقن یم چې دلته باثباته افغانستان منځ ته نشي راتلی. نو هر فیصله چې کیږي هغه باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې د یو ګډ حکومت لپاره وي چې راتلونکی تضمین هم موجود وي، چې په هغې کې ملګرو ملتونه، د امریکا متحده ایالات، د ناتو سازمان، دا ټول باید پکې شریک وي، تضمینونه موجود وي، د افغانستان د حکومت راتلونکي حکومت سره هم باید مرستې جاری وي تر څو دلته وکولی شي چې یو باثبات افغانستان وي. که دا ټول شیان یو طرفه وشي، تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه رسیږي.
بله، یعنی ستاسې کاري تجربه دا ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې د خارجي مرستو پرته دومره پیاوړي نه دي چې ټولو امنیتي ګواښونو ته ځواب وي.
تاسو ګورئ چې دلته جګړه خو ختمه شوې نه ده، تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعال دي، دا د ناتو سازمان، د اتحادیه د اروپا، د اسلامي کنفرانس هیوادونه، ملګري ملتونه، د امریکا متحده ایالات، د امنیت شورا، دا ټول تایید کی وروسته د هغې نه د تقسیم اوقات له مخې، د پرنسیب له مخې د امریکایي ځواکونه اوبه ووځي، د افغانستان د وسلوال پوځ د دې توان بیا لري په هغه صورت کې چې خپل هیواد هم وساتي، د تروریستي ډلو مقابله هم وکړي، په دې شرط چې دغه شیان چې ما مخکې ذکر کړه دغه کارونه ترسره شي. که ترسره نه شي، یو طرفه دوی وځي، معنا دا ده چې دا د تیښتې معنا ده او دلته بیا جګړه دوام کوي.
بله، وزیر صاحب، له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو موضوع د طالبانو سره د خبرو یو مهم او اساسي ټکی دی. که فیصله بالاخره په دې وشي چې امریکایي ځواکونه دي د افغانستان نه وځي، نو تاسو چې په پوځ کې ډیر وخت کار کړی دی، پوره تجربه لرئ، د افغانستان د پوځ اوسنی حالت درته معلوم دی، په نظامي لحاظ د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟
زه وایم چې امریکایان دې ووځي، موږ خوښ نه یو په امریکایانو باندې، په یو امریکایي مریم خوښ نه یو، خو معنا دا ده چې د پرنسیب له مخې، د تقسیم اوقات له مخې دې ووځي، تړون دې وشي، یو پرېکړه دې وشي، وروسته د هغې نه که د امریکایان ووځي بیا تفاوت نه کوي، زموږ وسلوال پوځ د دې توان لري. خو که چېرې دا ټول کارونه یو طرفه وکړي، دا د افغانستان په ګټه هم نه ده، د نړۍ په ګټه هم نه ده. دلته ګوره، داعش، تروریستي ډلې، نورې علاوه د طالبانو نه نورې ډلې دي، دلته هغه جګړې ته ادامه ورکوي. نو معنا دا ده چې یو طرفه باید امریکایان داسې فیصله ونه کړي.
ډېره مننه وزیر صاحب، کورم ودان.
مننه، تشکر.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر کال کې په افغانستان کې اته اتیا ښځې د غیرت او ناموس په نوم وژل شوې دي. خبریال مینه منګل پرون په همدې لړ کې ووژل شو. نن د هغې جنازه و او خاورو ته وسپارل شوه. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د مینه منګل جسد ته ناسته د هغې مور ویر کوي، ساندي وایي د خپلې وژل شوې لور د قاتلینو نیول غواړي. دا هم د مینه منګل په کور کې ویر دی. مینه منګل خبریاله د تلویزیونی خبرونو چلوونکې وه. تیره ورځ سهار 9:30 بجې د کابل ښار په کارتینو سیمه کې په موټر سپرو ټوپکیانو 9 مرمۍ په سر وویشتله. د مینه منګل جنازه او تدفین نن په کابل کې ترسره شول. د مینه منګل دا وژنه ناموسي وژنه ده. د هغې مور وایي چې لورې خپلې خسرګنۍ تهدیدوله او 2 کاله وړاندې تښتولې هم وه.
مرجان چا د خوا ته هیده ولا د چا ته
خو سر خیر له خو نه
دوست محمد میگی
دوست محمد سید محمد نواب گل زمان او ریرو نه ټول نیمادی من تر ډیر ظلم نه سوي دي ډیر سره غل جفا سوي ده مین ډیر نه امید له زندگی نه لا 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 شهید اسولا ډیر ظلم مین منګل سره سوي ده ظلم داغ داغ ده سویا.
د مینې منګل مور وایي چې هغې له خپل میړه طلاق اخیستی و. 2 کاله وړاندې تښتول شوی هم وه او 3 ورځې یرغمل وه. د هغې پلار وایي محکمې ورته تفریق ورکړی و.
د قضیه و 2 کاله دوام کړی دی. بالاخره په نتیجه کې 2 محکمو د دې ته د تفریق ورکړی دی په سبب ضرر. نو زه وایم چې دا مالور چې دوی تښتولې وه تر میرزاکۍ پورې خو ته بندغو دغه کار کړی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې د مینی منګل له وژنې وروسته یو زیات شمیر خزینه فعالانو د هغې په ملاتړ د عدالت غوښتنه وکړه. خزینه فعالان وایي چې ناموسي وژنې زیاتې دي او باید د مخنیوي لپاره یې عام کمپاین ترسره شي. دیوان یزی چې د ښځو د حقونو فعاله ده او په زنبق څلورلارې کې د ټاکنو لپاره د عدالت خیمه وهلې ده وایي د مینی منګل وژنه یوه ناموسي وژنه وه.
مینه منګل هم د ناموسي وژنې قرباني شوله متاسفانه، او دا لومړی مېرمن نه ده او نه به لومړی شي. داسې ډېرې پیښې دي او موږ د دې پیښې شاهدان هم یو. نن چې نن ټول افغانان پرې خفه دي، نو ښه خبره هم دا ده چې دې لپاره باید موږ پراخ کمپاین وکړو چې دا ناموسي وژنې د خلکو ذهنیت په دې باندې را جوړ کړو. او کلم په ماشومتوب کې مینه منګل هم په ماشومتوب کې ورکړل شوې وه. اکثریت د ماشومتوب ناوړه پایلې دغسې دي.
د کورنیو چار وزیر وایي چې د مینی منګلو وژونکي معلوم دي او د نیولو هڅې روانې دي.
فعلاً پایګیری ده،
تر اوسه یې تعقیب و معلومات راغونډوو چې دا شخص چیرې تښتېدلی دی تر څو ونیول سي. تر اوسه نه دی نیول سوی.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په 1491 لمریز کال کې د ښځو 203 قتلونه شوي، 88 ناموسي قتلونه دي، 9 پکې د صحرایي محکمې او پاتې نور مشکوک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په مو کې د روان خبرونې وروستي رپورټ ده. ننګرهار کې د وژل شو حکومتي ځواکونو وارثانو ته د نږدې 1250 نمرو د ویش لړۍ پیل شو، خو چارواکي وایي دغه ولایت کې دغه ډول 1000 کورنۍ ثبت شوي او ځمکه کمې دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې
د وژل شو افغان ځواکونو کورنیو ته دغه نږدې 1250 نمرې د ننګرهار بیسود په باراباد کې ایشل کیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ځمکو ایشلو لړۍ د پیل په مراسمو کې وویل دغه پروسه به په پوره روڼتیا سرته رسي او له دې سره سره نورو ښارګوټو کې هم د ځانګړې شوې ځمکې د ایش لړۍ پیلوي.
خوشحالي ده چې 1250 نمرې په دغه سیمه کې تقسیمېږي. انشاءالله په نږدې ورځو کې په 2000 نمرې پورې چې د پولیسو شهیدانو او معلولینو لپاره دي هغه په صوب دیوال کې تقسیم شي او توزیع شي. خطرګردي هلته هم شوې ده.
هغه وایي هڅه کوي د پولیسو معلولینو مامورینو او نورو طبقو ته د ځانګړې شوې ځمکې د ایش لپاره هم کار وکړي. د جلال آباد ښاروال ریاض درمل وایي په ختیځ او ځانګړې توګه ننګرهار کې د وژل شوو سرتیرو ورثه تر 2000 رسیږي، خو دوی ځمکې بیخي کمې لري.
حسین په ننګرهار کې بدبختانه د شهیدانو د وارثینو تعداد تر 2000 پورې رسیږي، چې یوازې یو خارګوټی دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په ډاګه کې 1980 تجربه ځمکه ده چې دوی لپاره مختص شوې ده. د انتقال اسناد مرکز ته لیږل شوي دي. انتقال پروسې تکمیل شي او زر تر زره د ښار جوړونې ریاست دغې سروې باندې کار شروع کړي، عام شنن پلان باندې کار شروع کړي، تر څو موږ وکولی شو دا پاتې د شهیدانو وارثینو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړو.
وژل شو سرتیرو کورنۍ وایي که حکومت ورته د ځمکې د آبادۍ لپاره ځانګړې شوې پیسې زیاتې کړي نو ایله به د خپلو کورونو خاوندان شي.
چې فلان د باره د برابر نمرې یو څه تیز ځمکه د چا د لاسه یا د چا د خوانه بند او توزیع لړۍ د چونو اچولې بند پاتې دي. نو د جناب مشرانو نه غوښتنه دا کوو چې دغه مشکل حل او نور دا خلک ونه ځوریږي. دې ته د پای ټکی کې څومره پیسې چې د شهیدانو د وارثینو دپاره انتخاب شوي دي، د ساختمان دپاره، د جوړونې دپاره، دا په دغه پیسو نه کیږي. د دوی نه مو دا غوښتنه ده چې موږ سره په هر بخش کې همکاري او مرسته وکړي تر څو د دې خلکو مشکلات حل او پسې شي.
که څه هم په ننګرهار کې د وژل شوو حکومتي ځواکونو کورنیو ته د 1250 نمرو د ایش لړۍ تازه پیل شوه، مګر زرګونو کورنیو ته د ځمکې اویزونه ورکړل شوي خو لازمه کې نه دي ورسپارل شوي او دې برخه کې پر حکومتي ادارو د پراخ فساد تورونه پوري کیږي.
د څو مهمه خبرونو لنډی زوري. د سولې عالی شورا وایي د شورا دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی جرمني ته تللی. د امریکا او جنوبی اسیا د پاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مارسیالا ایلس ویلز کابل ته رسیدلی ده. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی وایي که څه هم د امریکا پورې اړه لري چې خپله بودیجه څنګه لګوي، خو زیاته کړې ده چې د افغانستان د قواوو د ملاتړ او تمویل په برخه کې به تاثیر ونه کړي. په پاکستان کې په هوټل په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته ورسیده. په ایران کې مطبوعات وایي حکومت یو مجله تړلې ده چې د امریکا سره په خبرو ټینګار کوه، او د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ختیځ کې د قطیف په شیعه میشتې سیمه کې د ترګرو د پټېدو په یو ځای عملیات کړي دي، 8 تنه یې وژلي دي.
درنو اوریدونکو نن ساده خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لاندې شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا، خدای مو شي.